په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمونږ نور همکاران مو د ساده رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې وخاو سوکاله ورځ به ولري، د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې عبدالقیوم کرزی د جمهور ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورې تیر شوی دی. نوموړي نن د پنجشنبې په ورځ د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې دا اعلان کړی دی. له دې مهم خبره و چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه د ملي اردو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو په برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتېرو ته مرګ شو بل اوختي. خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی ته. لوګر سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې تلفظ وکړو د ملي اردو پی وی پوسټ بمبار کړي. ایصاف زکونو د پیخي پاړه خوشینی خودلې. او د جمهور ریاست کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورې څخه تیر شو. اوس هم پر خبرونه. د لوګر چارواکي وایي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د ملي اردو په یوه پوسټ باندې بمباري کړې. د دې ولایت د والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل چې دغه بمباري تیر شپه 3 بجې د پندوکی په سیمه کې شوې چې په ترس کې د ملي اردو پنسرتيري وجل شوې او وټه پیاندي.
دری بجیم او شل زدکو در لوگر ولایت آلوان در سر خود سواری در بندوکی پسیمه که میلی اردو میشت پوسته در اطلاف قواه و در بیبیروتا الوته که در بریزان لغلی چه در داری پی که با علا ترکات پیل شوه.
ایصاف په یو اعلامیه کې د پیښه تایید کړې او د خوشینی وړ کاري بللې دي. ځوکونو ویلي ایصاف د ملي اردو د وژل شوی او ټپیانو کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او په دې اړه څېړنه کوي. ایصاف ځوکونو د افغان ملي فوجانو سره د خو اړیکو په جوړولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د دیموکراسي د سره اداره وایي چې په دې هیواد کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید مدني ټولنې د انتخاباتو له پروسې څخه نظارت وکړي. د دې ادارې مشر زکریا بارکزی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل بې طرفي وساتي. یا د ادارې د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د ټولنیز عدالت د ټینګښت په برخه کې خلکو ته ژمن ووسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې کمیسیون د مدني ټولنو او عامه افغانانو ملاتړ ضروری بولی. او د جمهوری ریاست کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورې څخه تیر شو. قیوم کرزی له زلمی رسول سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اقدامې د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره کړی دی. دا د جمهوری ریاست لمړنی کاندید دی چې د بل کاندید په ګټه تیر شو. خو داسې راپورونه شته چې ممکن ځینې نور کاندیدان هم ورته اقدام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د رایې پاڼې چاپ کړي او د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به بې ګټې وي. خو د انتخاباتو څارونکي وایي د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به دویم پړاو ته د انتخاباتو د پاتې کېدو امکان کم کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه عصمت سروان دراوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره د ګمارل شویو کمیټو له استازو سره وکتل. د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبر لمخې د طالبانو لخوا مرکچی مولانا سمیع الحق له خبرو وروسته وویل نواز شریف ورته وویل که خبرې شی پر مخ لاړې نو د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیاتو ته اړتیا پیدا نشي. خو نوموړي د خراس وویل چې دوی له نواز شریف څخه وغوښتل چې د حکومت لخوا په ګمارل شوي کمیټه کې باصلاحیته کسان شامل ملکی یادی بلک کمیټه جوړ کړی. د دواړو لورو استادو پرون په اکوړه خټه کې غونډه کړې و. د روغی جوړی دا خبرې په دې پسې شروع شوه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د رواني اونۍ په پیل کې د یوې میاشتې په مخه د اوربند اعلان وکړ. د نایجر هیواد د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی زوی لیبیا ته وسپاره. سعدي چې په 2011 میلادي کال د ناټو لخوا د خپل پلار د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته گاونډي نایجر ته تښتېدلی و، لیبیا یې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې وه. سعدي چې یو سوداګر او حرفوي فوټبالر دی، د خپل ورور سیف الاسلام برعکس د جرمونو نړیوالې محکمې د ورسپارلو غوښتنه نه ده کړې. خو لیبیا وایي غواړي سعدي د هغو تورونو په خاطر محاکمه کړي چې وایي کله چې دی د فوټبال د فدراسیون رئیس و د زور او وسلې له لارې یې له شتمنیو ناوړه ګټه اخیستې ده. د اروپایي اتحادیې مشران نن غونډه کوي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته د پوځونو د استولو په خاطر مسکو ته د سزا ورکولو لپاره نور اقدامات وکړي. اروپایي اتحادیې پرون پریکړه وکړه چې د هغو اتلسو اوکراینیانو شتمنی بند کړي چې د اوکراین د دولتي مالی چارو د بې ځایه لګولو مسؤل دي. بروکسل د دغو افرادو هویت نه دی څرګند کړی، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د هغه نږدې سلاکاران په دې لیست کې شامل دي. د اروپایي اتحادیې د مشرانو دغه بیړنۍ غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پاریس کې د اوکراین په اړه خبرو کې لږ پرمختګ وشو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي که روسیا د اوکراین د کریمیا د سیمې د کړکیچ د حل کولو لپاره له پوځي قوې د کار اخیستلو هڅه وکړي، له سختې سیاسي او اقتصادي انزوا سره به مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور له ازادي راډیو سره په تلیفوني مرکه کې وویل دا به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تیروتنه وي چې نړیواله ټولنه وازموي او د پوځي فشار په صورت کې په روسیې اغیز وازموي. او د روسیې حکومت هڅه کوي چې د ځایي روسی ژبو لپاره د تابعیت اخیستلو شیوه اسانه کړي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف نن وویل هغو روسی ژبو ته چې د روسیې د امپراتورۍ په قلمرو یا پخوانی شوروي اتحاد کې اوسېدل د روسیې د دایمي اقامت له ترلاسه کولو پرته د روسیې د تابعیت ورکولو اسانتیا رامنځته کړي. میدویدیف دا هم وویل چې لومړیتوب به هغو کسانو ته ورکړی شي چې لوړې زده کړې او تخصص ولري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د ولسمشر د څوکۍ یو کاندید او د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی نن د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو.
بعد از مشوره به نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یووالی اعلان کړ.
دا نو مولې بشپړې څرګندونې په یو ریپورت کې درته وړاندې کولې. د امام خبره و چې د لوګر سیمه شاروکی وایي تیر شپه د ملي اردو پر یو پوسټ د بهرنوي ځواکونو په بریټ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري مړه او ټپیان دي. همدارنګ به ووري چې په هلمند کې چارواکی وایي د کوکنارو د لمنځولو کمپاین پیل کړي. په بلخ ولایت کې مو د اشرف غنی احمدزی د کمپاین د چارواکو لاغه شکایتونو هم خبره و چې وایي یو شمیر نورو کمپاینونو مسولانې لوحې او تبلیغاتي پاڼې چیروي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو په روان بهیر هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې خلک او انتخابات لرو او د ګوړې اچار په تنظیم پروګرام کې
صاحب د ملګرو ملتونو یو مقام ویل دي چې په افغانستان کې له جنگ نه اداري فساد ډیر خطرناک دی. تاسو په دې حق لته وایي؟
د ملګرو ملتونو زیاتره مقامات غیر مسؤلانه خبرې کوي.
دا تنظیم راکه د ګړې په اچار کې خبريږي. هله د چي تراغي وخت بر سره اوسې. عبدالقیوم کرزی د جمهور ریاست د کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شو. قیوم کرزی او زلمی رسول د پنځشنبه پورس په کابل کې د خپل پلویانو په یوې ګډه غونډه کې د دواړو ټیمونو انتخاباتي ائتلاف اعلان کړ. قیوم کرزی ویل دا اقدام د خلکو د مشورو په نتیجه کې د افغانستان د ملي ګټو په مقصد کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
لسبان دی یوی میاشت راهیسی چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه پیل شوې. عبدالقیوم کرزی د جمهوری ریاست لومړی کاندید و چې د زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیداتوري تیر شو. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وغونډه جوړه شوې و چې د قیوم کرزی او زلمی رسول ګڼ شمیر پلویانو پکې برخه اخیستې وه. قیوم کرزی غونډې ته وینا وکړه، ویل چې وروسته له دې به د ښاغلي زلمی رسول په ګټه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي.
بعد از مشوره به نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یووالی اعلان کړ. زه او زما ټیم سر لننه ځان د دې ټیم اساسي برخه ګڼي او د ډاکټر صاحب زلمی رسول کلک ملاتړ کوو.
قیوم کرزی وویل د فساد ورکول، د زور زیاتی او مافیایي کړیو مخنیوي او په هیواد کې اصلاحات راوستل د دوه او د زلمی رسول ګډ اهداف دي. قیوم کرزی په داسې حال کې د یو بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو پاڼې او د کاندیدانو لیستونه له نشانونو سره مخکې له مخکې چاپ شوي دي. سره له دې چې دا کمیسیون یو بل ته د کاندیدانو له تیریدو سره مخالف نه دی، خو وایي چې د کاندیدانو په لیست او چاپ شوو پاڼو کې بدلون نشي راوستلی. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا یووالی په انتخاباتو کې د نظم په خاطر شوی دی. زلمی رسول د قیوم کرزی دا اقدام په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم وباله.
من این حرکت مدبرانه و شجاعتمندانه ای عبدالقیوم خان کرزی را در زمینه ثبات سیاسی کشور
زد. عبدالقیوم خان کرزی دغه مدبرانه او زړور اقدام په هیواد کې د سیاسی ثبات لپاره یو هڅه ګڼم. وروسته له دې به دواړه ټیمونه د 1993 کال لپاره یو ځای مبارزه کوي.
داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په راتلونکو ورځو کې به د جمهوري ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم د ځینو په ګټه تیر شي، خو لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوي چې د جمهوري ریاست کوم کاندید به د کوم کاندید په ګټه تیر شي.
و موردل چې عبدالقیوم کرزی ویلی دی چې د جمهوري ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شوی دی. زموږ غږ لازادۍ راډیو نوري دوستانو، د انتخاباتي مبارزو او په انتخاباتو پورې اړوند ځینې نور رپورټونه د دې خپرونې په شلمه دقیقه کې خپرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د لوګر سیمایي چارواکي وایي چې تېره شپه د ملي اردو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتېرو ته مرګ ژوبله وختې. د لوګر والي وایي چې ممکن دا پېښه د تېروتنې له امله شوې، خو دوی وایي که تېروتنه هم وي د منلو وړ نه ده. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د لوګر سیمایز چارواکي د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو د سرتیرو تلفات خواشینونکي او د نه منلو وړ پیښه بولي. دوی وایي چې ائتلافي ځواکونو تېره شپه 3 بجې د سرخ ولسوالۍ په پندوکه سیمه کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې بمباري کړې چې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او 8 ټپیان کړي دي. د لوګر والی نیاز محمد امیری ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دا پیخه د تیروتنې له عمله شوی وي، خو سرګند کړه چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده.
هغه ساحه چې یو معلومات غوښته یو ائتلافي قواو او دغه ساحه چې بمبادر باندې سوی دي، دواړو په منځ کې یو تفاوت موجود و. دا چې په دا اطلاع سره کوم اخستل شوی ده او بیا یې غو سره کوم دا اطلاع منلې ده او یې اخیستې ده، دغه تفصیل به بیا وروسته معلومی شي. تېروتنه چې شوی ده هم هغلته دي اردو ملي سکوګانې دي دي د تېروتنې په نامه سوی، خو تېروتنه که چې اوسیم بد عواقب رامنځته کوي.
د لوګر ولایت سرخ له ناامنو ولسوالیو څخه ده او په دې سیمه کې وسلوال مخالفان ډیر فعالیت لري. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې په سرخ ولسوالۍ کې پولیس او د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای دي او کله ناکله چې له وسلوالو مخالفانو سره نښته کوي له بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ غواړي. د افغانستان دفاع وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا زړه بوږنوونکې پیښه بللې او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د 21 سرتیرو له وژل کېدو نه وروسته دا دوهمه پیښه ده چې افغان عسکرو ته ډیر تلفات اړوي. په تیرو کلونو کې هم څو ځلې بهرنیو ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې په تېروتنه افغان امنیتي ځواکونو ته په ورته توګه مرګ ژوبله اړولې چې د افغان حکومت له خوا له سختو انتقادونو سره هم مخامخ شوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سربیره پر دې چې په دې پیښه کې د ملي اردو د سرتیرو مرګ ژوبله زیاته بولي، وایي چې له بهرنیو ځواکونو نه بعد د پیښې جدي پوښتنه وشي.
اته لپاره شهیدان دی او پنځه لپاره شدید زخمیان شوي دي. دا خبره را ده او مسیح د افغان ځواکونو غوښتنه وي او دا غلطي شوي وي او یا د امریکایي ځواکونو غلطي کړې وي. هر هغه ځای کې چې د افغان ملي ځواکونو ځای په ځای وي، د هغو جی پي ایس او کوارډینات له خارجانو سره شته ده. که دوی هر څومره موږ ته ووایي چې دا تېروتنه شوی ده، دا موږ په شدید الفاظ سره غندو او د دې پوښتنه یې کوو.
ایصف ځواکونو هم په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو د شاوخوا 15 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. د ځواکونو په یو خبره کړي اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي او ویلي دي چې د دې پیښې د سرنګوالي په اړه به څېړنې کوي.
په ریپورټونو کې د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی له خولې هم ویل شوی چې د افغانستان حکومت په لوګر ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو پوځیانو حمله غندي. دا هم ویلي چې ولسمشر کرزی د دې پیښې په اړه د څېړنو وخت نه کړی ده. له هلمند څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د کوکنارو د ماتولو کمپاین پیل شوی. ویل کېږي سکال تر بل هر کال په هلمند کې ډیر کوکنار کلل شوی، خو دولتي مسولین وایي یوازې 10 هکتار به له منځه یوسي. په دې اړه د قسیم سولمل چمتو کړی ریپورت اورو.
د هلمند د نشي توکو سره د مبارزې ریاست د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور رسنۍ ته ویل د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین د لشکرګاه د شاوخوا سیمو سره سره په ولسوالۍ کې هم پیل کړی دی. د ویل د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کروندو کې 25% زیاتوالی راغلی دی، چې لوی علت یې د نورو میوو او دانو لپاره د مناسب بازار نه موجودیت، د نشي توکو په خاص ډول هیروینو او تریاکو لپاره په هیواد کې دننه او د باندې بازار او تقاضا، او په هغو دشتی غصب سو مزکو کې د کوکنار پراخ کشتونه دي چې د لمریز برېښنا په واسطه د ژورو څاګانو د اوبو څخه خړو بیږي.
د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله باندې 25% زیاتوالی راغلی دی. هیلت هم دغه دی چې خارجي تقاضا موجوده ده. د کوکنارو حاصل ته بازار شتون لري، د مالال محصولاتو لپاره بازار شتون نه لري، او همداسې هم پراخه دشتي مځکې دي په هلمند ولایت کې چې د سولر سیستم څخه استفاده کوي، او هر چا په لسهاوو جریبه ځمکې د کوکنارو په کښت باندې کرلي دي. همدغه علتونه چې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي سبب ګرځېدي.
د هر کال په دې موسم کې چې د حکومت لخوا د کوکنارو کښتونه ماتیږي، پولیسو ته درانه مرګ ژوبل اوړي. خلک په خاص ډول کروندګر له دولت سره په شخړه لویږي. ځینې کتونکي وایي تر هغو چې د کروندګرو سره د دوامدار بدیل په اړه توافق ونسي، د دې پدیدې مخه نسي نیول کېدی. کروندګر هم په دولتي مسؤلینو تور پورې کوي او وایي چې د امنیتي پوستو یو شمېر قومندانان په لوی لاس بزګر د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو د لشکرګاه چارواکي په دې موسم کې مخه نیسي. دې ته ورته تور هر وخت په طالبانو هم لګول کېږي چې اکثر وخت خلک کوکنارو کرل ته اړ باسي، او د دې لارې د رامنځته سو پیسو په ذریعه د جنګونو مصارف جوړوي.
څنګه اصلا بیکاری ده چې د علمت خلکو تاریخ ته مخ کړی ده. که دولت پر دې وتوانېږي چې خلکو ته کار پیدا کړي، ډېر جزي کار ورته پیدا کړي چې هغه روزمره د خپل عیال لپاره ډوډۍ پیداوار وسیږي، نو د علمتیان به نه تاریخ وکړي.
په بعضې ځاګو کې بیا چې فرض مثال لوړ پوړي چارواکي نه دي ورسېدلي، رسېدګي نه ده کړې، او هغه د پوستې بعضې قومندانان چې هلته شته هغوی هم ورسره همکاري کړې ده د تریاکو په کارو.
د بزګرو دا تور د هلمند پولیسو مشر نه مني. مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي که چیرې د کوکنارو د کروندو په ملاتړ کوم دولتي مسول په خاص ډول پولیس تورنو پیژندل سي، نو نه یوازې به یې له دندې لرې کړي، بلکې قانون ته به یې وسپاري. د ځینو سرویګانو له مخې تیر کال په هلمند کې تر 100 هکتاره پورې مځکو باندې کوکنار کرل سوي وه، چې له دې جملې 8000 یې له منځه وړل سوي دي، او په دې ډول یوازې تیر کال د 92000 هکتاره کوکنارو څخه شیره ټوله سوې ده. ویل کېږي سږ کال د تیر کال په پرتله 25% کوکنار ډېر سوي دي، خو بیا هم د له منځه وړلو لپاره د دولتي مسؤلینو هدف 10000 هکتاره د کوکنارو کروندې دي. د نشي توکو سره د مبارزې د ریاست د اټکل له مخې سږ کال هم تر 100000 هکتاره ډېرې مځکې باندې کرل سوي کوکنار حاصل ته رسېدونکي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ایم کل تنظیمای زور است جفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده، او هم دا خبرونه چې تاسو یې خبرتیا واوریده له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې خپرېږي. په اوله برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو بحث شوی، او په دې به بحث کېږي چې ولې د ولسمشر حامد کرزي او امریکایي چارواکو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. دویمه برخه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په توانمندۍ او پیاوړتیا باندې پکې خبرې کېږي چې څنګه کېدلی شي د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات شي او پیاوړی شي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې له چارواکو او کارپوهانو سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دا خبرونه شلبه د اخی تر ورسیدو یو شمیر انتخاباتي ريپورتونه راخلو چې په انتخاباتي مبارزو پورې اړوند دي. په بلخ ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین چارواکي د ولسمشي یو شمیر نور کاندیدانو د کمپاین چارواکي او پلویان په ناسالم انتخاباتي رقابت تورنوي. شمس الدین سعادت په بلخ ولایت کې د خغلی غنی د کمپاین مسول وای چې د تعداد کاندیدانو کمپاین کوونکي او پلویان په خپل منځ کې په غیر سالم ډول رقابت پر مخ بي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی پر رپورٹ کې اورو.
په بلخ ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسول شمس الله سعادت د ټاکنو د کمپاین په دورشل کې د کاندیدانو ترمنځ د ناسالم رقابت د تداوم څخه اندېښنه څرګنده کړه. دی وویل چې د ولسمشرۍ کاندیدانو کمپاین کوونکي په بلخ ولایت کې په تخلف او تخطي لاس پورې کوي او د دولتي موقف څخه په استفاده د نورو کاندیدانو د کمپاین په مقابل کې خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړه چې ډیری وخت لیدل شوی چې نسبت نورو نوماندانو ته د اشرف غنی احمدزی د کمپاین پوسترونه او بنرونه چې د مزار شریف ښار او په خاو شاسیمو کې نصب شوی ډیری د نورو کاندیدانو په پلویانو او یا هم د کمپاین د مسؤلینو له لوري لمن زوړل شوی دی. سعادت یې پاړه وای
استفاده از نام اینان میکنن پوسترارا
میکنن سموک د بنرونه او پوسترونه ته نږدې په څو متره کې امنیتی پوستی دي. خو بیا هم د شپې له خوا د پوسترونه او انتخاباتي اعلانات سموک لمن زسی د دولتي موقف څخه هم استفاده کیږي او یوازې د اشرف غنی د کمپاین پوسترونه او بنرونه لمن زوړل کیږي. تر څنګه د نورو نوماندانو هم شته خو هغه ته څوک ستمه نه رسي.
پوسترای ابوالبردای ما وجود داره اما
لدې سره چې خاغلی سعادت مشخص نکړه چې دا پوسترونه د چا لخوا او ولې لمنځه وړل کیږي خو یې ویل باید د نورو نوماندانو کمپاین کوونکي د هم یو بل ته په احترام سره سالم رقابت ته دوام ورکړي. لا بل لوري په بل خلاد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤل عزت الله ارمان هم دا خبره مني او وایي چې د ټاکنو ته کمپاین لپاره څخه تردمه د مختلفو نوماندانو کمپاین کوونکو بیلابیل تخطیګان تر سره کړي او غیر قانوني رقابت ته دوام ورکړي. ارمان ازلی رادیو ته وویل
خدشدار نه سازن ولی کار
د کمپاین لپاره څخه تردمه په بل خلاد کې ډیر تخطی شوه. له دې سره چې موږ په کاراتو ورته د سالم رقابت په خاطر ټینګار کړي نن مې هم د خارجي روابطو مسول ته دنده وسپاره چې د نوماندانو د کمپاین له مسولینو سره پر دې موضوع خبرې
وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پروانه اونۍ کې په ټول هیواد کې د ولایتي شورا د ټاکنو کمپاین هم مهاله پیل شو. خو په بل خلاد کې د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د کمپاین په لومړۍ ورځ غیر قانوني سیالۍ پیل شوې او د ولایتي شورا د یوه نوماند د کمپاین کوونکي لخوا د مزار ښار یو اوسیدونکی د وهلو او ټکولو له کبله سخت ټپي شو. مجیب رحمان حبیبزی مزار شریف.
اخوا د خوست مدني ټولنې یو شمیر غړي او ځایي اوسیدونکو د ولایتي شورا د کاندیدانو نغښتنه کوي چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې د لری پرتو کلیو او باندو ته هم ورشي څو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. پاره یې نجیب الله لوخیل ریپورت راکړي.
د خوست ولایت بیلابیلو مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو غړي د خوست د ټولو خلکو غواړي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي او هغه چاته د باور او اعتماد رایه ورکړي چې هغوی خلکو ته د خدمت کولو وړتیا او ژمنتیا ولري. دوی د نوماندانو څخه هم غوښتنه کوي چې یوازې په ښارونو کې په ټاکنیزو مبارزو او منډو ترړو بسنه ونه کړي بلکې هڅې دې وکړي چې خپلې انتخاباتي مبارزې ولسوالیو اطرافي سیمو کلیو باندو ته هم وغځوي. د ورزشکارانو د فدراسیون نونو او رزمی کلپونو پاستازی توب محمد یونس آهنگر آزاده رادیو سرپ خبرو که ده نماندان و غوختنه کیوی چه حقه چا تا ده باور رای برکی چه سوا پری نپخیمانی گی.
اول قدم که ده ولایتی شورا کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاین باید ولسوالی تا وغزوی ترسو ده ولسوالی خلق ده دوی کمپاینو و ده پا برنامونی خبر شی او خپل برنامه پا منظم دول ولست و خیی. پا دویم قدم که ده خپل مسئولیت سرسام ولست سر خپل جمنی وکدی او ده ولست خمی هم ده غوختنه ده چه ده سی ورد کاندیدان تا رای ورکی ترڅو په خپل را پښمان نشي.
د ځوانانو د مدني ټولنې یو تن فعال وایي چې نوماندان تر بریالیتوب وروسته باید په خوست کې د پوهنې او سواد زده کړې پروګرامونو ته پاملرنه ډېره کړي.
قلمر خان احمدزی د خوست ولایت اوسیدونکی. د ولایتي شورا د نمایندګانو نه د موږ غوښتنه یوازې دا ده چې زموږ معرف ته کلکه توجه وکړي ترڅو موږ ښه معرف ولرو. که چیرته موږ معرف بهبود ومومي پر مخ ولاړ شو. که چیرې موږ ښه معرف ولرو نو ښه راتلونکی به ولرو.
د تڼۍ ولسوالۍ د روڼ اندو له ډلې یو تن ځوان د ولایتي شورا راتلونکو استازو ته د غوره روغتیايي خدمتونو اړتیا په ګوته کوي.
زما نوم حبیب الله د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د راتلونکي د ولایتي شورا نوماندو نه هیله داتو چې
د روغتیا سکتور ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې موږ ولایت د روغتیا سکتور ډیر کمزوری دی، په اطرافو کې خو بیخي کمزوری دی، د لارې مشکلات هم ډیر دي، نو دوی باید دې ته پاملرنه ډیره وکړي.
د ښوونکو له ډلې یو تن کلیوې خو د افغانانو څخه په ټاکنو کې د پراخه ګډون غوښتنه کوي، بل لوري ته وایي چې که په ټاکنو کې د خلکو ونډه لګوي نو د حکومت په جوړښت کې به یې هم ونډه پیکاو لګوي.
میرنواز ایدری یو ښوونکي په صفت نو د افغانستان د ټولو خلکو نه دا توقع دو، دا هیله دو، دا ارزو دو چې په کمپین کې پراخ ګډون وکړي، خپل رایې استعمال کړي، خو هغې چاته استعمال کړي چې واقعا د دې خور په درد وخوري، نو موږ به سهم ولرو په دولت کې، او که رایې استعمال نه کړي دغسې به برخې پاتې وو لکه اوس چې پاتې یو.
د یادونې وړ ده ولایتي شورا ته د نوماندانو ټاکنیزې مبارزې د سه شنبې په ورځ د یوې میاشتې لپاره پیل شوې. په افغانستان کې شاوخوا 2500 کسان ولایتي شوراګانو ته ولاړ دي چې 12 تنه یې د خوست ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړي دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
افغان حکومت او کارپوهان وایي که چیرې د پاکستان حکومت تر کنټرول لاندې د دینی مدرسو له راوستلو څخه ناسمه ګټه پورته کړي، په سیمه په تیره بیا په افغانستان کې به د امنیتي ستونزو لمن لا هم پراخه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت پالیسي خپل پارلمان ته وړاندې کړه چې پکې ویل شوي په یو کال کې به 22,000 دینی مدرسې د دولت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه له کابله د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
افغان څېړونکي تر ډیره په دې باور دي چې که پاکستان دینی مدرسې تر کنټرول لاندې هم راولي، بیا به هم د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی د خبرو وروسته له هغې کوي چې پاکستان پریکړه وکړه چې شاوخوا 22,000 دینی مدرسې به په یو کال کې تر کنټرول لاندې راولي. افغان کارپوهان بیا د پاکستان د دولت لخوا د دغو مدرسو کنټرول په یو کال کې ناشونی بولي، او وایي که دا کار ترسره هم شي پاکستان پورې تړلې خبر ده چې مثبته او که منفي ګټه ترې پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که پاکستان وغواړي په دینی مدرسو باندې د خپل نفوذ له لارې هم د امنیت پراوستلو او هم د امنیت په خرابولو کې ستر رول لوبولی شي، خو دوی ویل چې په ډیر احتمال سره به پاکستان په دینی مدرسو کې زده کوونکي د افغانستان پر ضد وکاروي.
دغه نفوذ کیدای شي د دې افراطیت او دغه تکلار چوس په پاکستان کې را روان دی، مخصوصا دا نارسیزم او قدسیتګرایی اسلامي دې ته کنټرول وکړي چې هم پاکستان ته آسیب ونه رسیږي، هم افغانستان او نورو نلیو ته. بل مخې دا دی ډیر ممکن دي که دا کنټرول ترلاسه شي آینده د دې مدرسې د محصلین نو جهادي تربیت وشي او افغانستان د پاره راولې جیل شي چې دلته جګړې تودا کی.
د پاکستان د کورنی امنیت په ملي پالیسی کې چې تیره اونۍ د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان لخوا پارلمان ته وړاندې شو، دا منل شوی چې زیات شمیر تروریستان په دې مدرسو کې یا په زدکړو بوختي او یا هم روزل شوی دي. په دې پالیسی کې ټینګار شوی چې ټولو مدرسو ته په یو سترګ نه کتل کیږي، خو د پاکستان له درسي کریکولم بهر درسونه او تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو مبارزه دا ایجابوي چې باید د افراطیت د خبرولو په اکثره معلومو مرکزونو باندې څارنه وشي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا دینی مدرسې نږدې 40,000 ته رسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې مدرسو د تمویل سرچینو ته په پام سره به پاکستانی حکومت ته سخت وي چې په یو کال کې کنټرول پرې ترلاسه کړي.
در پاکستان تر حدود 38,000 مدارس دینی
په پاکستان کې شاوخوا 8,000 دینی مدرسې موجود دي. هغه څه چې چودري نصر ویلي له هغه شمېر ډېر مدرسې هلته فعال دي. بنان غواړي چې دا مدرسې د حکومت په چوکاټ کې راسي تر څو استخبارات او اړوندې ادارې ترې خبر وي. دا یو طرحه ده، خو امکانات یې ډېر کم دي، ځکه خلک چې دا مدرسې اداره کوي له بهرنیو هیوادونو ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هم په تیرو کلونو کې د پاکستان ځینې دینی مدرسې په تور لیست کې شاملې کړي او د تروریزم د روزنې مرکزونه یې بللې دي. افغان حکومت بیا په افغانستان کې د اکثریت انتحاري حملو او چاودنو سرچینې د پاکستان دینی مدرسې بولي او د ژر تر ژره تړل کېدو غوښتنه یې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو پر ځای د افغانستان ضد فکرونه او تروریستي روزنې ښودل کېږي.
اصل ملامت دا مدارس دي، ټول کسان هر انتحاری او هر هغه ترهګر چې په افغانستان کې ناروا جنگ کوي، متاسفانه د هغه غیر مسؤولانه مدارس او هغه مدارس چې شاید پاکستان په حکومت کې راجستر نه وي او غیر قانوني فعالیت کوي او د مختلفو کړۍ لخوا تمویلېږي، هلته به دوی روزنه لیدلې.
افغان چارواکي وایي که افغانان په خپله د پاکستان دینی مدرسو ته له تګ څخه ډډه وکړي تر یوې اندازې به دا ستونزه هواره شي. کارپوهان بیا وایي که چیرې په افغانستان کې کې دننه دینی مدرسې زیات شي او په دې برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي د دینی زده کړو لپاره گاونډي هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته به د ډیرو افغان ځوانانو د تګ مخاوني ول شي. دوی هم درځوي چې افغان حکومت باید د گاونډي هیوادونو په دینی مدرسو کې خپل استخباراتي فعالیتونه زیات کړي، سو د هرې پلان شوی حمله مخاوني ول شي او هم په دې مدرسو کې ټول افغان زده کوونکي او روزونکو بیرته افغانستان ته راوستل شي. دا محل په ټول افغانستان کې 102 دینی مدرسې او دارالعلومونه فعال دي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې شاوخوا 2,25,000 زده کوونکي اسلامي زده کړې پکې کوي. خو ځینې ځوانان چې دینی زده کړې کوي وایي چې په دې دینی مدرسو کې درسي کیفیت ټیټ دی او همدا علت دی چې دوی د پاکستان دینی مدرسو ته مخه کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. 2:30 بجو ته ور بیا په موکړې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسمت سروان یې ورو.
د لوګر ولایت چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو په څر خلوص ولې کې د ملي اردو په وی پوسټي بمباري کړي چې پکې 15 سرتیري وشل شوی او نور ټپیان دي. د افغانستان د دیموکراسي د څار اداره وایي چې په هیواد کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید مدني ټولنې د انتخاباتو د پروسې څارنه وکړي. د افغانستان د راتلونکو ولسمشۍ انتخاباتو لپاره کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتوري تیر شو. ښاغلی قیوم نن رسمن په یو ګډه خبري غونډه کې له زلمی رسول څخه ملاتړ وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره د مارل شویو کمیټو له استازو سره وکتل. نایجر هیواد د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی زوی لیبیا ته وسپاره. د اروپا اتحادیه مشانن غونډه کوي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمیته د پوزونو د استولو په خاطر مسکو ته د سزا ورکولو لپاره نور اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي که روسیه د اوکراین د کریمیا د سیمې د کړکیچ د حل کولو لپاره له پوځي قوې د کار اخیستلو هڅه وکړي، له سختې سیاسي او اقتصادي انزوا سره به مخامخ شي. او د روسیې حکومت هڅه کوي چې د ځایي روسي ژبو لپاره د تابعیت اخیستلو شیوه اسانه کړي.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د وسلوالو پاکستاني طالبان له خوا د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټې غړو د دې هیواد په پایتخت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د کورنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. د دې په دې کتنه کې په کوم موضوعاتو بحث شوی له پیښورې د ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د مذاکراتو د روانه لړۍ په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د طالبانو استازو د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل او د طالبانو لخوا د اعلان کړی شوی اوربند په ګډون یې ورسره په یو لړ نور مهمو مسلو خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي د حکومت او د طالبانو کمیټې د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. موږ په پاکستان کې سوله غواړو او د دې لپاره به خپلو هڅو او هلو ځلو ته دوام ورکوو. د صدر اعظم نواز شریف سره د طالبانو د استازو تر کتنې وروسته د حکومتي کمیټې د همغږۍ مسؤل عرفان صدیقي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مذاکراتو لومړی پړاو په بریالیتوب سره ورسید او اوس د پریکړو کولو وخت را رسیدلی دی. تو مذاکرات لومړی پړاو خې پایلې درلودې او هغه دا چې دواړو لورو د اوربند اعلان کړی دی او تر اوسه پورې کومه بده پېښه نه ده رامنځته شوې. اوس مذاکرات مهم پړاو ته نوتی او د پریکنده پریکړو کولو وخت راغلی دی. موږ له صدر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې په حکومتي کمیټې کې داسې کسان شامل کړي چې پریکنده پریکړې پر وخت او زر وکړای شي. د طالبانو د کمیټې غړي او د حقانیه مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق له نواز شریف سره تل کتنې وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې له وسلوالو طالبانو سره بعد سولې خبرې اترې روانې وساتي. نو موډي او زلبیا پر دې خبره ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې لرستي او ترورستي په خونه خبري خوده لیدا او په خبره حکومت د دې بریدونو مسولین پیدا کړی.
اوروا څه باز نو چې وضاحت طلب کړي مونږ په نږدې راتلونکو کې وزیرستان ته لاړ شو او هلته به له طالبانو د دې خبرې سپیناوی وغواړو چې په دې هېواد کې په وروستیو بریدونو کې څوک لاس لري. کیدای شي په راتلونکو کې د خبرو اترو په لړۍ کې ځینې باریکې خبرې رامنځته شي، خو دواړه لوري باید حوصله وکړي او خبرې له ناکامۍ سره مخ نه کړي. نوموړي هم پر دې خبره ټینګار وکړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې مهم پړاو ته نوتی، اوس وخت را رسېدلی چې د طالبانو هغه غوښتنې لکه د بندیانو خوشي کېدل، له قبایلي سیمو څخه د پوځ ویستل او نورو په اړه جدي پرېکړې وشي. د پاکستاني طالبانو استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق په داسې حال کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ پاکوړي کې د حکومتي کمیټې له غړو سره تر کتنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې پر افغانستان، هندوستان او امریکا تور لګولو چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې د افغان، هندي او امریکایي استخباراتو لاس لري، او په خبرې دا هېوادونه د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې کامیابېدل نه غواړي.
سمغه غلا زده راډیو نه اوري دوستانه. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو د نوي کولو پروسه یو نه مخکې پیل شوې چې تر اوسه پوري د نادرا د ادارې لخوا ټول پاکستان کې شاوخوا 10000 افغان کډوالو ته نوي کارتونه ورکړل شوې. په کوټه کې زموږ خبريال بارکوال مخیل په دې اړه رپورت لري.
په بلوچستان کې شاوخوا 3,13,000 افغان کډوال ژوند کوي چې له هغوی څخه څه کم 2,14,000 افغان کډوالو ته به د مهاجرت نوي کارډونه ورکول کیږي، خو دوی ته د کارډونو ورکولو نوی بهیر تر اوسه یوازې په کوټه ښار کې په دوو مرکزونو کې پیل شوی دی. د کوټه په سټلایټ ټاون کې د نادرا یو مرکز ته ورغلم چې افغان کډوالو ته پکې نوي کارډونه ورکول کیږي. د لوګر ولایت اوسېدونکي حیات الله د خپلې کورنۍ نوي 8 کارډونه اخیستي دي. ترې ومې پوښتل چې نوی کارډ به څه ګټه ورته وکړي. په دې مرکز کې سلګونه خلک تر دفتر د باندې او د دفتر په حویلۍ کې د نویو کارډونو د اخیستلو په تمه په قطار کې ولاړ وو. دوی خوشحاله وو چې نویو کارډونو به یې د پولیسو له ځورولو وژغوري. کندهاری یار محمد به وژغوو.
ورور دلته پولیس والا چې ماښام نه وخت راځي پر لارې څوک چې راوګرځوي راک شناخته کارت و همدا سوای مجر کارت هک اچ نه سونه خو برای بیا تکلیف مشته جوړ. افغانستان چې بیا خدای آباد کی جوړه کی بیا موږ ځو
که پاکستان شناخته کارت درکاو
چې و چې راکې دا وس له دغه پرېردو ماغه شناخته کارت کو
پاکستان نه کیږي.
بالکل پاکستان نه کیږم. و ورو دلی خو نه دی اسرائیل را مالته اسرائیل نه دل نو څو
خلک بیا لری دی وینه پاکستان درته و افغان درته
بس خو نه ما کلی شي جی وینه دا ته وګوري باروی دا کندارې دي
ته خپل شایسته کندار څنګه پرېږدې؟
له شایسته کندار خو خدای په ما پرېښو نو زه څوک نه خدای سره زور نه لرم.
ډیر افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کړی د یار محمد کنداري غوندې نه غواړي چې افغانستان ته ستانه سي، خو ډیر چې پاکستاني تابعیت هم تر لاسه کولای سي خو وايي که هر وخت زمينه ورته برابر سي په هماغه ورځ به خپل وطن ته ستون سي. یو بل سپینجرې کنداري بو اورو
معلومه او دل محمد د کندار په دغه اوس مړي وزادي پیدا کوو اوس خو چې دغه کارونه نه سره خو موږ حکومت نیسي او پولیس مې نیسي چې دا خپل کارت نه وی کوو.
دوه کال وروسته دا کارډونه ختمیږي. پاکستان فرضاً تاسو شناخته کارت درکاو
هو شناخته کارت که ما خصای 25 کال تر مخه ما ته رسیدم ما نه دی اخیستی. دلته زه ماجر ما امانت راغله یم چې ما مل خدای دې مصیبت اخلاص کی بل شپه چې په پښو زم دلته نه چیروم زه خپل وطن کې چیروم.
د نویو کارډونو د اخیستلو په مرکزونو کې مېرمنې لږ تر سترګو کېدلې ځکه چې دا ځل د کورنۍ یو تن کولای سي خپل زاړه کارډونه د نادرا دفتر ته وسپاري او نوي کارډونه ترلاسه کړي. د کندوز دوه مېرمنې راته وایي چې د مهاجرت کارډونه یوازې نارینه او ته کار ورکوي له دوی سره هسې په کور کې پراته وي.
موږ د کندوز کارټونه نوي کوو د لس نفر نو موږ ته خبره چې موږ یو کال پرېږدي دوه کاله مو پرېږدي چې څو چې موږ وطن آبادېږ که جنګ نه وای امنیت وای نو موږ دلته څه کول باره او نو د پولیسو ته تنګېدو
پاکستان
د شناخت کارډ ورکولو د ادارې نادرا لخوا افغان کډوالو ته د نویو کارډونو ورکولو بهیر ډیر په چټکۍ سره روان دی او په تېره یوه اونۍ کې قریبا 12,000 افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکړل شوي دي. افغان کډوالو ته د نویو کارډونو د ورکولو د مرکز مسؤل نصیب الله کاکړ وایي
په دفتر کې تقریبا موږ له دفتر څخه کارډونه وړل کړل شوي دي 1515 کارډون د موږ څخه وړي دي موږ په کوټه کې موږ دوه دفتر ورته خلاص کړي دي یو په بلیلی کې دي او یو د ازما ولاد د بلیلی ولاد تر اوسه موږ څخه 2200 کارډ موږ ډیلیوري کړي دي چې په 1515 ورځې کې تقریبا دوه درې میاشتې د ټایم پیریډ دي او هیل لرو چې ما په خیال شي بده په کوم طریقې ځخل اوس موږ لر روان دي نو د ازما اندازه چې درې میاشتې بجې په دوه میاشتې کې د ډیلیوري موږ فارغ شي
د نادرا د دفتر د رسمي شمیر لمخې تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې 10000 تن افغان کډوالو د مهاجرت نوي کارډونه اخیستي دي د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کولو کار به په دوو پړاوونو کې سرته رسیږي ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو د نوي کولو دا پروسه به د جون د میاشتې تر پایه دوام وکړي په دویم پړاو کې به 150000 نوي زوکړي ماشومان له خپلو کورنیو سره راجستر شي او 3000 هغو افغانانو ته چې عمرونه یې د 15 کلنۍ او 18 کلنۍ ترمنځ د نوي کارډونه ورکړل شي دا پروسه به د جولای د میاشتې له پیله د 2014 میلادي کال تر پایه دوام وکړي
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادي په چپو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نو اوري
قدرمن دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه او برخه پای ته رسو اونیزو پروګرامونو ترازو خلک او انتخابات پروګرام خبريږي ورپسې د ګول اچار تنظیم خبرونه مهیروي
خلک او انتخابات
خلک په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د خلک او انتخابات یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم قدرمنو په دغه خبرونه کې د انتخاباتو په لړ کې د معلولینو پر وړاندې پستونزو خبرې کوو زموږ سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ملمدی امرخیل صاحب مننه کوم چې وخت مو راکړ او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ
ډیر مننه تاسو هم مننه کوم چې واقعا مو د ټاکنو د آگاهی په مورد باندې یا د ازادي رادیو زحمت بسی د خلکو غاګوري او بیرته موږ سره شریکي ترڅو دوی آگاهی ولري
کوربه په پایل کې راته وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه دي که د نورو کسانو سره په یو محل کې خپل رای ورکوي
ډیره زیاته مننه پوښتنه مو په ځای د ټاکنو خپلواک کمیسون پنځمو ټاکنو ته تدابیر نیولي دي ټاکنې اوس هم په افغانستان کې نیوي دي زیاتره خلک آگاهي نه لري معلومات نه لري امیدوار یاسو چې په راتلونکي کې دغه ستونزې مشکلات حل سي بدبختانه د افغانستان د هغو ممالکو څخه داسې د جنګ نه ځپلی ده او مایوبین په مقایسه د نورو ممالکو بیشتر لري ډیر لري نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم خپل طرز عملونه کې د دوی په حق په نظر کې نیولی ده دوی ته احترام کړی ده او د ټاکنو په ورځ باندې دوی جلا مرکزونه نه لري دوی جلا محلونه نه لري که خزینه مایوبه خور وي یا مثلا نارینه ورور وي مایوب وي دوی کولی سي چې د نارینه و محلونو ته مراجعه وکړي او خزینه د خزینه وته وکړي تر څو دوی د مسلم حق څخه محرومه نه سي تر څو دوی ته حق ورکول سي
آیا د رای ورکولو مرکزونه د معلولیت لرونکو وګړو د لاسرسي سره سم برابر شوي یعنې د دوی ستونزې په نظر کې نیول شوي دي یا نه
من مراکز زیاتره د ټاکنو خپلواک کمیسون په عامل منفعه یونه کې ټاکلې وي کچېره هغه لسوي مکتب وي په هغه کې ټاکل سوي دي همدارنګه کلینیکونو کې ټاکل سوي دي مساجد او مدارس او هغه عامل منفعه یونه چې ولس پسانی باندې لاسرسي ورته لري بدبختانه کوم ځانګړي د سي مرکزونه نه لرو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسون جوړ کړی وي او په هغه کې د غټول سہولت په نظر کې نیولې ځکه افغانستان یو غریب مملکت ده اقتصادي ستونزې لري مشکلات لري اوس هم د ټاکنو مصارف د نړیوالو په وګو باندې دي نړیوالې مصارف تعریف ورکړي نو په عام المنفعه ځایونو کې ټاکل شوي دي. اما کوشش تر اندازې پوره سوی ده چې دغه موارد په نظر کې ونیول شي دوی ته معیوبینو ته بالخصوص سهولت ایجاد شي.
هغه معلولین چې د پښو معلولیت لري که تېرو انتخاباتو ته نظر وکړو هغه غرفې چې رای ورکوونکي خپل د خوښې کاندید پکې انتخابوي د دوی له خط څخه لوړې ایښودل شوې وي. که په راتلونکو انتخاباتو کې هم دغه غرفې د دوی له لاسرسي لوړې وي دوی به څه کوي؟ آیا د دوی خپلوان یا نور څوک کولی شي د رایو په استعمال کې ورسره مرسته وکړي؟
که چیرې یو خور یا ورور معیوبه وي یعنی یا د خپل عضو د بدن عضو د لاسه ورکړي وي هغوی لپاره کون خپلواک کمیسیون تدابیر نیولې دي. دوی کولی سي چې یو خپل یو شخص اعتماد شخص راولي چې دوی سره مرسته وکړي او همدارنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا هم په نظر کې نیولې دي چې د ټاکنو په ورځ باندې یو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په محل او مرکز کې چې کارمند وي هغه ور سره مرسته وکړي او همدارنګ چې چیرې صندوق لوړ کې خودل شوی وي هغه وي مخکې دا وري وکړي یو د کارمندانو نه یو د هغو چې دوی سره وي مایوبینو سره د خپل خپلوانو نه د کورنۍ غړي نو هغوی کولی سي ور سره مرسته په دې مورد وکړي. اما په هغه ځای کې چې دوی خپل رای پاڼه ټیک مارکوي یا د خپل خوښې کاندید ته ورکوي هغه په اسانۍ باندې هغه سهولت په نظر کې نیول سوی د کومه ستونزه به نه وي او همدارنګه د صندوق کې اچولو لپاره هیڅ ستونزه به نه وي هغه به موږ په نظر کې ونیسو.
معلولین د رایو د مرکزونو له لرېوالي اندېښنه لري. دوی غوښتنه کوي چې د مرکزونه باید سره نږدې وي څو معلولین وکولی شي هلته په اسانۍ سره ولاړ شي او خپل رای وکاروي. په دې برخه کې تاسو څه تدابیر لرئ؟
د محلونو مرکزونه بالخصوص مراکز د افغانستان په سطح باندې منګو زرو شپږ سوه پنځه اویا مرکزونه په ټول افغانستان کې لرو او په دغه مراکز په اساس د خلکو د لاسرسي لپاره برابر شوي دي. اما محلات به د خلکو د نفوسو په اساس باندې د رای دهندو په تعداد باندې او ارقامو په نظر کې نیولو سره شوي دي. نو په ډېر نږدې مسافه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کړی ده تر څو خلکو ته لاسرسی برابر شي تیرو ټاکنو تجربو نه استفاده وشي. زه اطمینان ورکوم انشاءالله مراکز به د دوی کلو او د دوی هغه استوګنځیو ته نږدې وي دوی به کولی سي خپل تدابیر دي ونیسي او د ټاکنو کې د برخه واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د رای ورکولو مرکزونه په عام المنفعه ځایونو کې دي لکه ښوونځي یا کلینیک او یا هم نور داسې عام المنفعه ځایونه. په دې ځایونو کې د هغو معلولینو لپاره چې په ویلچر باندې حرکت کوي د تګ زمینه نه ده برابره دوی به څه کوي؟ د انتخاباتو کمیسیون په دې هکله څه تدابیر لري؟
بدبختانه ما مخکې هم یادوري وکړه چې په ځینو مناطقو کې موږ دغه ستونزه لرو اما کوشش باید دا وسي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وسي معلولینو سره موږ مرسته کوو د دوی هغه د کورنۍ نه کوم غړی چې دوی سره راځي یا د دوستانو نه ورسره راځي هغه ورسره باید مرسته وکړي. اما اکثرت په مکاتبو کې دي کله چې د مکتب موضوع مطرح کیږي په مکتبونو کې په اسانۍ باندې کولی سي ځکه په اول خو دا ده چې یو منزله مکاتب دي یا دوه منزله که هم وي موږ په هغه لاندې خونې اختیار کړي دي هغه خونې مې د مکاتبو نه غوښتي دي چې خلک په اسانۍ باندې هلته تللی سي اسانۍ باندې لاسرسی لرودلی سي او همدارنګه په کلینیکونو کې هم په اندازه شکل باندې ده په مساجدو کې هم په اندازه شکل باندې ده. امیدوار یاستو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې موارد هم دوی نظر کې ونیسي. اما ټاکنو خپلواک کمیسیون اطمینان ورکوي چې تر خپل وسه او توان پورې به کوشش کوي چې دوی ته دا سهولت ایجاد شي او دوی د ستونزو په نظر کې ونیول شي تر څو دوی د خپل مسلم حق څخه محروم نه شي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
که یو څوک د لیدو توان نه لري یعنی ړوند وي دی هم د رای ورکولو حق لري. آیا داسې څه ځانګړې پاڼې شته چې دوی وکولی شي د لمس کولو له لارې پوه شي چې چا ته رای ورکړي یا نه او که نه وي نو د رای ورکولو په ورځ به دوی څه وکړي؟
مننه. بدبختانه افغانستان د هغو ممالکو څخه ده چې اقتصادي ستونزې لري. پنځمو ټاکنو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیسي. اوس هم ما بودیجه یې د بین المللي ټولنې په اوږو باندې بار ده او هغوی مرسته کوي نو دا د موږ دغه تدابیر نه دي نیولي. اما دغه ولت مدوی لپاره ایجاد کړی چې دوی د کورنۍ یو غړی کې چیرې یو مایوب سره چې د لیدل نسی کولی یا نی ګوري په سترګو باندې هغه قوت له لاسه ورکړی ده په اسانۍ باندې د خپلې کورنۍ د غړي نه استفاده کولی سي د ده چې اعتماد او باور ورباندې غړي نه استفاده کولی سي. او که چېرې دوی ځان سره نه وي راوستی د ټاکنو خپلواک کمیسیون پلان دا ده چې یو د هغه کارمندانو مسؤلیت چې هلته لري په هغه محل کې هغوی ورسره مرسته کوي تر څو دوی د خوښې کاندید ته رایه ورکول سي او خپله رایه ورته واچي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم ووایم چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو د رایو کارولو په برخه کې څه خاص کار کوونکي چې د رای ورکولو په ورځ له معلولینو سره مرسته وکړي ګمارلي یا نه؟
کوشش دا سوی ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اقلا په استثنایي شکل باندې 15% معیوبین استخدام کی که په مرکزی دفتر کې خوشبختانه مونږ هم توانیدلی سو هته د رواسا او پسات همانی دوی ته مونږ غدا امتیاز قایل سی وستو د ولایتونو پسات هم هم کوشش کړ خپل وسو توان پوري د مراکز او د محلاتو باندې هم کوشش کوو چې هم دوی ته کاریابی سی او هم همدارنګ قسم نمائندگی وسی او همدارنګ راهنمایي وکي دغه موارد ټاکونکو خپلواکم مسون تر خپل وسو توان پوري کوشش کړ په نظر کې نیولې ترسو هغه مایوبین او خایند ورونو ته سہولت ایجاد سی ترسو د دوی نمائندگی وسی او دوی ته هم کاریابی سی او هم سیاست په ډګر کې ورته زمينه سازي وسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ
تاسو نه هم مننه بابوس
درنو اوریدونکو که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ د ازادي رادیو 00 شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړئ ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي ځواب وایي په همدې سره اوسنۍ خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو الله مل شه
گام پا گام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګوریدونکو سلام اداري فساد چې افغانستان په ټوله نړۍ کې اولمره او مشهوره ک هسي مو خبر کو چې اداري فساد ورانه یو ک او یوه د روسه پاتې ک دغه مشهوره چې اداري فساد یو تورک لبل هیڅ لارې نشو پیدا کولای د خبرونه پیل کې مو پام دی اړه له یو مسول سره مرکه درته کړې دغه دی وایو ری
د ملګر ملتونو یو مقام ویلی دی چې په افغانستان کې له جنگ نه اداري فساد ډیر خطرناک دی تاسو په دې حق لته وایي
د ملګر ملتونو زیاتره مقامات غیر مسؤولانه خبرې کوي زمونږ د هیواد حالات شرایط امکانات او ظرفیتونه په پام کې نه نیسي ته وګوره مونږ چارواکي چې دفترونو ته ځو نو لومړی باید د ټول خار سړکونه د ترافیکو په مخ وتړو بیا لار شو کنه له کور هم نشو راوتلای د ملګرو ملتونو مقامات په امنیت کې ژوند کوي پر فاک ژوند کوي هر څه پریمانه دي نو چې دوی داسې غیر مسؤولانه خبرې ونه کی څه به کوي
خو ګورې صاحب دغه بې امنیتي او دغه وروسته پاتې والی هم د اداري فساد رشوت او اختلاس نتیجه ده
زه نه وایم چې اداري فساد به نه وي رشوت او اختلاس به نه وي خو دا هم د هیواد یو ضرورت دی چې لا اقل یوه طبقه خلکو په نس ماړه وي ته وګوره زه یوه ښه لوکس کور ته ضرورت نه لرم زما بچان باید په بهر کې زده کړې ونه کړي زما میبن باید په میاشت کې یو ځل حداقل دا نږدې دوبۍ ته د شاپینګ کولو لپاره لاړه نشي
دا څه وایې په داسې حال کې چې زیاتره خلک د یو وخت وچه ډوډۍ نه لري تاسو دومره لوړ خواهشات لرئ
دا خواهشات نه دي دا د یو چارواکي ضرورتونه دي تا دنیا نه ده لیدلې چې خلک څه کوي په تیره خو د حکومتونو لوړ پوړي چارواکي په میاشتو میاشتو د نړۍ ښکلو تفریح ځایونو ته ځي پام دې دی څه کارونه وایي او خپل پام بدلوي ترسو د خپل هیواد لپاره په آرام فکر کار وکړي
ګورې صاحب دغه اداري فساد خو لومړی خلک له حکومت څخه لرې کړل او اوس دا خطر دی چې نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې بندې کړي
بندې دي کړي لس روپۍ مرسته کوي او شل کرته په مخ را باندې را باسي
که نړیواله ټولنه مرستې بندې کړي دا به خطرناک کار نه وي
څه خطرناک دی اوس مونږ هم هغه پخواني خلک نه یو چې یوې روپۍ ته به حیران پاتې یو شکر دی هر څه لرو په کیسه کې هم نه یو
یو څو محدود کسان به دغه سوي، نو زیاتره خلک خو د بېګا ډوډۍ ته حیران دي.
ګوره خبریالی، حکومت هم د همدغو کسانو په زور ولاړ دی. کوم ته چې ته څو محدود کسان وایې، او نړۍ هم مجبوره ده چې د همدغې ډلې سره مرستې وکړي. همدغه کسان دي چې ځانونه یې راکټونو او ځانمرګو بریدونو ته ټینګ کړي دي.
او خو په همدغو راکټونو او بریدونو کې ګټه ده، که نه وای نو دوی به یې کوم غم کړی وو.
ګوره خبریالې، له دغه ډول تند باز څخه څه نه جوړېږي. ښه خبره دا ده چې هر مشکل ته یو منطقي حل پیدا کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا داسې چې مونږ به هم لس ګوتې په خوله نه نباسو، او تاسې خبریالان به هم هومره نه تندېږئ چې هم خپلې ګټې له لاسه ورکئ او هم زموږ ګټو ته خطر پېښ کئ. نو داسې وکړه چې همدغه اوس یوه عریضه ولیکه چې د کور د یوې ښې نمرې امر درکړم. د ادارې فساد باس یو ډېر کړکیچن او وګد باس دی. ښه دا ده چې د ځمکې نمره دې واخلې او ژر پکې کور جوړ کړې.
مننه. خو
خو موپسې مګر څه خیر نه دې منع کوم. ته پوه شه او ادارې فساد دی، خو لومړی دې کور جوړ که کور.
سمه ده صاحب، بله د پیدری فساد پس شي. والے
زکه چه
چې رتبه مامورین لوړ رتبه او تا خو دې خو کیږي؟
زکه چې خواران ګومان کوي چې په دې ډول به دوی هم لوړ رتبه شي.
ولې څوک د سړی تختونو مخه نه نیسي؟
زکه چې په خپل سړی هم دغه کار کوي.
ولې هر ورځ یو نوی پانتون جوړیږي؟
زکه چې درسونو پسې خو هسې هم څوک نه ګرځي چې هغه د فراغت سندونه خو یې پریمانه شي.
زیاتر خلک ایران پاتې دي چې چیرته ساعت تیر کی. د همداسې او تن له حاله مخبره وو.
الکه خیروخانه، څنګه داسې خواشینه او په چرت کې ناستې؟
ستړی مشی، ریختیا می هم زړه ډیر پتنګ دی او هیڅ سات را باندې نه تیریږي.
خیر یوسی، ولاړ سه یو تلویزیون ته کینه زوره وره په یوه په یوه چینل کې خو به داسې یو څه ویسي سات دی ورته تیر سي.
ښه خبره دی وکړه، خو برق چیرې دی وروره؟
ریختیا دی وویل، له برق نه خو اوس د اونقه هګۍ جوړه سوې ده زوره وره. د یوه یوه چې په پایتخت کې برق نه وینو.
پایتخت؟ آغا پایتخت نه دی چې خلک یې ګڼي او د یوه هیواد مرکز ورته وایي. دا خو پایتخت دی، یعنی د تخت پخې.
ریښتیا دی وویل، که نوی کوم پارک ته به تللی وې چکر به دې پکې والی وو.
د پارک هم نوم پاتې دی وروره، نه پکې چمن شته نه ګلان، بس پارکونه سم لکه د بکوا دخته د دوړو او ګردونو مرکزونه دي. بیا کاشکې یوازې دوړې وای چې قدم اخلي نو یو پوډری به پکې پروت وي.
همداسې ده، پارکونه خو یاره د نشو ځایونه دي او یا هم د قمار. د پارکونو یوه نښه هم نه ده پکې پاته.
چې څوک پاملرنه نه ورته کوي نو څنګه به یې نښه پکې پاتې شي؟ سم ونیم خو یې زورورو قیچي کړل او هوټلونه یې پکې جوړ کړل وروره.
ښه نو چې پارک هم نسو، کومې سینما ته به تللی وې؟
تو مې نو له بارانه جیګوي او ناوې ته مې کینوي.
ولې؟
یوه ورځ مې همدا شوق وکړ او سینما ته لاړم، خو لا ناس نه وم چې شپیلکونه او چیغې پیل شوې. تا به ویل چې یا مظاهره ده او یا هم کومه بله پیښه شوې ده. آخر مې په غوږونو کې ګوتې واچولې.
دا څه وایې ته؟
ریښتیا درته وایم، چیغې او شپیلکونو پسې بلاکه دومره د چرسو او سګرټو لوخړې وې چې سا دې نه شو ایستلی پکې سا.
ولې نو په سینما کې مازفین نه و چې خلک یې منع کړي وای؟
او وروره، چای خبره منله، په دودونه یې هم بلاکه ورکې که. تر څو چې فلم پیل کېده درې څلور سرونه مات شول او چړې او چاقوګان را وایستل شو.
دا څه وایې؟ ولې؟
هېڅ، بس په نه خبره به دوه درې کسه سره ونښتل. ما ویل زه چې فلم شروع شي نو کراری بشي، خو کله چې فلم شروع شو له هر صحنه سره به چیغې او بې ادبه کلمې راپورته شوې. په تیره د سندرو په وخت کې خو به له ځانه شرمېدې چې دا مې څه بد کول چې راغلم.
رښتیا وایې منامې، زه چې په ملي باس کې سپور شم تر څو چې کوزېږم نو په تشویش کې یم چې اوس به په کومه بلا واوړم او اوس به په کومه بلا واوړم. ته خو لا سینما ښه، ځه نو بیا ژوبڼ ته ولاړ شه.
وروره، ژوبڼ ته چې لاړ شي نو پښیمانه به شي، په هغه دوه درې شادیانو لیوانو او یږو به دې زړه ټوک ټوک شي. له لوږې نه سیل کوونکو ته دقیقه کې لس سلامونه کوي. که اوس کوم نخود مونپلې او یا بسکټ راواچوي د هغوی لوږه او خواري چې وویني بس په خپل حال به شکر وباسي. شکر
کله ورچی نو دی ویله کومه کوي یاره خیروخانه، د ما د زړه دومره راته په تنګ کړ چې نږدې دی چې وچوي. اوس ما ته لار راښیې چې زه څه وکړم.
یاره زه خو وایم چې زه دواړه چېرته کرار سر کېدو ویده شو، له دې نه ښه کار نشته.
تر دا خوله دې جار سمه ګل، خبره دې وکړه، ښه خبره دې وکړه، خو زه وېرېږم چې په خوب کې مو خفسۍ ونه نیسي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.